Radio. Radio Azadi.
سلام د سهار او بجې شوې نن د اگست 14 او د زمري یا صد میاشتې 22 منېټه ده روانه نیم ساته خبری مجله چې زه همین هوا دی وړاندې کوم پیلې پلنډو خبرونو کوو د بي سرحد خبريالانو ټول نوای پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دوه وروسته شپېته سلنه افغان ژورنالیستانو خپل دندې له لاسه ورکړي یا هم له هیواده وتلي دي. د بي سرحد خبريالانو ټولنې چې مرکز یې په فرانسې کې دی په یوه نوې سروې کې چې جزئیات یې پرون خپاره شول ویلي چې په تېر یو کال کې د افغانستان له 540 رسنیو څخه د 219 فعالیت بند شوی او په دې موده کې خزینه خبريالانې تر ټولو ډېرې زیانمنې شوي چې په سلو کې شپږ اویا خزینه خبريالانو خپل دندې له لاسه ورکړي. د دې راپور له مخې د 2155 خزینه خبریالانو له ډلې چې تر یو کال مخکې پورې کار کاوه اوس یوازې 655 ښځې په رسنیو کې کار کوي، هغه هم تر ډېره په پلازمینه کابل کې. د بې سرحده خبریالانو ټولنې سکرتر جنرال کریسټوفل دلویر پر طالبانو غږ کړی چې د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو پر وړاندې تاوتریخوالی او د هغوی ځورول پای ته ورسوي او اجازه ورکړي چې خپل کار ته دوام ورکړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان بانک 2 میلیارد ډالر شتمنۍ کنګل کېدل د دې هیواد د اقتصادي بحران په پراخولو کې رول لري. د دې وزارت ویان وانګ وین بین پرون د زمري یوویشتمه په یوه خبري غونډه کې وویل چې متحده ایالاتو د افغانستان بانک شتمنۍ له توجیه پرته ویشلې ده. نږدې یو کال مخکې چې طالبان پر افغانستان واکمن شول، متحده ایالاتونو د افغانستان څخه باندې 2 میلیارد ډالر شتمنۍ کنګل کړه. د امریکا ولسمشر جو بایډن پروسه کال د سلوغې په 22مه په یو فرمان کې امر وکړ چې د افغانستان د شتمنۍ نیمایي د 2001 کال د سپتمبر د 11مې د قربانیانو د کورنیو او پاتې دي د افغانستان له خلکو سره د بشري مرستو لپاره ځانګړي شي. د تیرې اونۍ په اوږدو کې د نړۍ لا بیا زیاتو اقتصادي متخصصانو هم په یو لیک کې د امریکا له ولسمشر او د خزانې له وزیر څخه وغوښتل چې دا شتمنۍ د افغانستان ته وسپاري. د برېټانیا حکومت وایي په تېر یو کال کې شاوخوا 1000 کسان له افغانستانه د هیواد ته لېږدول شوي. په یو بیان کې چې پرون د برېټانیا حکومت خپور کړی راغلی چې په تېر یو کال کې د دې هیواد یو شمېر وګړي له خپلو کورنیو سره او زرګونه افغان وګړي برېټانیا ته راوستل شوي دي. بیان زیاتوي چې د تېر کال دوبی راهیسې د بشري حقونو فعالان، خبریالان او هغه کسان چې په افغانستان کې له برېټانوي ځواکونو سره کار کړی و د هیواد ته لېږدول شوي دي. له دې مخکې د متحده عربي اماراتو چاپ نېشنل ورځپاڼې راپور ورکړی و برېټانیا د دې افغانانو د استوګنې لپاره په ورځ کې تر 1 میلیون پاوند پورې د هوټلونو کرایه پرې کوي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې له کوربا ایرلند څخه پرونۍ لوبه د 22 منډو په توپیر وګټله. دا په بیلفاس ښار کې له ایرلند سره د 50 اوریزو لوبو د لړۍ دریمه لوبه وه. له دې مخکې دوه لوبې ایرلند ګټلې وې. د افغانستان او ایرلند د لوبډلو ترمنځ دوه نورې لوبې هم پاتې دي چې یو به د روانې دوشنبې په ورځ د اګست په 15مه او وروستۍ به د چهارشنبې په ورځ د اګست په 18مه نیټه وشي. او په مونتینګرو کې یو وسلوال سړی لاس کسان په ډزو وژلې دي. د دې هیواد تلویزیون د پولیسو د چارواکو له قوله خبر ورکړی چې وایي په دې برید کې د یو پولیس افسر په ګډون شپږ نور کسان ټپیان شوي دي، خو برید کوونکی هم د پولیسو په ځوابي ډزو کې وژل شوی دی. پولیسو د برید کوونکي هویت نه دی افشا کړی، خو ویلي دي چې یو 34 کلن سړی و. د لومړنیو څېړنو له مخې دا پیښه د کورنۍ تاوتریخوالي په نتیجه کې شوې ده. په دې خبري مجله کې به واوري د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې په افغانستان کې د بشري حقونو د تیر راتلونکو خبرداري ورکړی.
په افغانستان کې بشري وضعیت د تیر کال د اگست میاشتې نه راپدی خو مخ په خرابېدو دی.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د بشري حقونو د اندېښنو په اړه خپل نوی راپور به د روانې دوشنبې په ورځ خپور کړي.
موږ په رښتیا هم په افغانستان کې د بشري حقونو کړکېچن وضعیت ولید.
او د شیطانی آیاتونو د کتاب پر لیکوال سلمان رشدي پرون په نیویارک کې برید وشو چې په دې برید کې نوموړی سخت ټپي شو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوس هم راپورونه د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې په افغانستان کې د بشري حقوقو د تیار راتلونکو خبرداري ورکړی. په یو راپور کې چې پرون د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا پر خپل رسمي ویبپاڼه خبر کړی، ل نړیوال ټولنې غوښتنه شوه چې د افغانستان پر واکمنو طالبانو فشار راوړي سو د ټولو افغانانو او په تیر بیا د خځو او نجونو بشري حقوقو ورکړي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د کارپوهانو یوې ډلې پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو د کلیزې په مناسبت په یوه تازه راپور کې ویلي چې نړیواله ټولنه باید جدي اقدام وکړي څو پر افغانستان واکمن طالبان دې ته وهڅوي چې د وګړو د بشري حقونو اساسي اصولو ته درناوی وکړي. په هغه مفصل راپور کې چې پرون د اګست پر 12 مخبور سو، د کارپوهانو خبرداری ورکړی چې که د افغانانو په 13 د نجونو او ښځو لپاره د روان بشري حالت د پای ته رسولو په برخه کې اقدام ونیسي، نو د دې هېواد راتلونکي به ډیره تیاره وي. د کارپوهانو د راپور په پای کې هم له طالبانو او هم له نړیوالې ټولنې څخه د خپلو غوښتنو نوملړ وړاندې کړی دی. د ډلې له طالبانو غوښتنې دي چې سمدستي د نجونو منځني ښوونځي او لیسې پرانیزي او د هغوی لپاره انډول تعلیم یقیني کړي. د ښځو پر آزادانه تګ راتګ، کار او سیاسي ګډون بندیزونه لرې کړي او د دوی په وړاندې د تاوتریخوالي د هر عمل مخه ونیسي. په راپور کې راغلي دي چې دوی یو کال مخکې هم له نړیوالې ټولنې غوښتي و چې افغانان د غیر قانوني بندیخانو، صحرایي ادامونو، بې ځایه کولو او د وګړو د بشري حقونو د محدودولو په ګډون له بشري سرغړونو څخه خوندي کړي او په ډګه کړي و چې شایي په دې ترڅ کې میرمنې، نجونې او زیانګالي وګړي، د بشري حقونو فعالان، ژورنالیستان، هنرمندان، مذهبي او نور اقلیتونه، معلولان، مدني فعالان او روزونکي تر ټولو زیات متضرر سي. راپور زیاتوي چې دوی اوس یو کال وروسته بیا هم پر خپل هغه غوښتنه ټینګار کوي. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو راپور زیاتوي د افغانستان اقتصادي بحران چې له پخوا راهیسې میلیونونه افغانان زیانمن کړي وو نه یوازې کم سوی نه دی، بلکې اټکل کړي چې د پراختیایي چارو د ځنډېدو او بهر کې د افغانستان د شتمنیو د کنګل کېدو له کبله شایي نور هم پراخ سي. په راپور کې طالبان د تیر یو کال په ترڅ کې په بشري سرغړونو تورن سوي او ویل سوي دي چې دوی په سیستماتیک ډول ښځې او نجونې ځپلي او له ټولنې څخه یې ګوښې کړي دي. د کارپوهانو دې ډلې چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینیت هم غړی دی، خبرداری ورکړی چې د یو ټول شموله حکومت د نشتوالي له کبله په افغانستان کې د دایمي سولې، پخلاینې او ثبات امکان خورا کم سوی دی. د دې ډلې په راپور کې له طالبانو غوښتنه سوي چې د هغو نړیوالو تړونونو پر اساس چې افغانستاني غړیتوب لري پر خپلو مکلفیتونو عمل وکړي. د طالبانو سرپرست حکومت د ملګرو ملتونو د دې راپور په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي.
و موریدل چې د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې په افغانستان کې د بشري حقوقو د تیار راتلونکو خبرداري ورکړی. احمد تکل په افغانستان کې د روان بحران د عواملو او د هغه د حل پر لارو د سیاسي چارو لشنون کې او د پوهنتون له استاد دریا خان بهیر سره خبرې کړي. خغلې بهیر د مرکې په پیل کې په تیرو کال کې د افغانستان بشري بحران ته یو لنډه کتنه کړي.
په افغانستان کې بشري وضعیت د تیر یو کال نه البته د تیر کال د اګست میاشتې را په دې خو مخ په خرابېدو دی. دا په دې معنی چې خلک د رواني امنیت د نشتون سره مواجه دي، ټولنیزې ستونزې هم ورځ تر بلې زیاتېږي، د دولت او د ملت ترمنځ واټن زیات شوی او همداراز د حکومت او د بین المللي ټولنې ترمنځ واټن زیات شوی، او تر ټولو مهمه خبره دا ده چې اقتصادي وضعیت د افغانستان د خلکو ډیر خراب دی او ورځ تر ورځې بحران خواته روان دی، او د دې د مدیریت کولو لپاره هم هیڅ منظمه برنامه تر اوسه نه د بهرنیانو لخوا شته او نه د موجود نظام لخوا.
د روان وضعیت لپاره نړیوال طالبان ګرامبولي او طالبان بیا نړیوالو باندې تورونه لګی، ستاسو په نظر چا خپل مکلفیتونه او مسولیتونه نه دي ترسره کړي؟
افغانستان کې فعلی موجود حالت عوامل او دلایل مختلف دي دوه بود لري بهرني بود او داخلي بود بهرني بود ایجاد شي په افغانستان کې تیر شو کړنو کې میلیارډونه ډالر مرسته وشو خدا مرسته او غټه برخه په نظامی اهداف او مصرف رسیدل او پاتې برخه په افغانستان کې په غټو بنسټیزو او پرختي پروژو باندې په مصرف ونه رسیدل شي افغانستان لپاره اقتصادي بنسټونه جوړ کړی وي او داخلي بود هم دادې شي هغه پروژې چې تطبیقېدلې او کار جوړېده او پروژې جوړېدلې نو د جنګیز واکونو لخوا البته طالبان او نور ډلو لخوا دا بلې خوا ټول خرابېدل نو دویم بایزده شوې دي او هغه سیستمونه هم چې جوړ شوي او هغه هم فعلا ترګټه نه پورته کیږي نو افغانستان دغه غټې ستونزې موجوده چې هم داخلي بود لري هم بهرنۍ بود لري
د طالبانو حکومت څنګه کولای شي چې افغانستان د لداوسنی وضعیت نه وباسي
د افغانستان د خلکو غوښتنه د طالبانو څخه او د افغانستان د خلکو او کارپوهانو مشوره د طالبانو حکومت ته دادي چې په لومړی سر کې دوی اول خلکو ته اجازه ورکړي چې د خپل لومړنی او اساسي حقونو ته لاسرسي پیدا کړي لکه د خزو یا جنکیو لاسرسي خوانځي او تحصیلات عالی برخوته او د ترڅنګ د دوی ته زمينه د کار او د عاید د زمينه مساعدول دي دویمه خبره دا ده چې دوی باید د افغانستان د خلکو اقتصادي ستونزې د دوی په اولویت کې دوی باید هر هغه څه وکړي تر څو چې د افغانستان د خلکو په اقتصاد کې یو مثبت تغییر راشي او د افغانستان حکومت یو مسؤل حکومت دی د واټن خلکو سره کمی او همدارز د افغانستان د دغه سیاسي او اقتصادي تجدید څخه او بسی
بهر سه بورسته پختنه داده چې نړیوالو پتیره متحده ایالاتونو بیا بیا ویلي دي چې د افغانستان د خلکو ملاتړ ته ژمن دي د افغانستان د وسنی روان نوړ وضعیت د پایتر سوالو لپاره د امریکا او د نړیوال ټولنې مسولیت او مکلفیت څه دی
د نړیوالو د مسولیت دی چې د افغانستان موجود وضعیت په ارتباط دوی به تفاوت پاتې نشي ځکه چې د افغانستان فعلی اقتصادي امنیتی او ټولنیز وضعیت کې بهرنیان هم دخیل دي او دوی باید شوي دي د افغانانو ترڅنګ نو خو به دای چې اول دا چې د مرستې افغانستان ته زیات سیاسي نشي افغانستان ته کافی اندازې د افغانستان خلکو لپاره مرستې وشي او دویم دا چې دا مرستې په هغه میکانیزمونو باندې او په هغه کې باندې د مرستې به د افغانستان ته وشي تر څو چې افغانستان کې د غټو پراختیایي او بنسټیزو پروژو د تطبیق لپاره زمينه مساعده شي خلکو ته د کار زمينه مساعده شي او د خلکو عاید جګ شي او د دې ترڅنګ هغه قوي شفاف نظارتي میکانیزمونه د بهرنۍ ټولنې او د نن په افغانستان کې د متحد او افغانانو په ګډون جوړ شي تر څو چې دغه پیسو د مصرف نه یو مشخص دقیق نظارت وشي او نتایج د افغانستان د خلکو سره شریک شي
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب په لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوی
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي
د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د اندېښنو په اړه خپل نوی راپور به د روانې دوشنبه په ورځ خپور کړي. د بخښنې د نړیوال سازمان کمپاینر سمیرا حمیدی وایي چې د افغانستان بشري وضعیت د ډېرې اندېښنې وړ دی.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل به دوه ورځې وروسته خپل هغه راپور خپور کړي چې په تیر یو کال کې د افغانستان بشري وضعیت پکې څرګرل شوی. د دې راپور سرلیک دی: د طالبانو واکمنۍ یو کال تاوتریخوالی، له سزا معافیت او ناسمې ژمنې. او په پام کې ده چې د دوشنبه په ورځ د اگست په 15مه چې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنۍ دوه کلیزې سره برابر ده خپور شي. د بخښنې نړیوال سازمان پرون پر ټوئیټر په یو بیان کې وویل چې په تیر یو کال کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه خپل ارزونه او اسناد بشری کړي. د دې سازمان د افغانستان د څنګه کمپاینر سمیرا حمیدی بیگا ازادې رادیو ته وویل په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت په تیر د خځو او نجونو لپاره د ډېرې اندېښنې وړ دی.
موږ په رښتیا هم په افغانستان کې د بشري حقوقو کړکیچن وضعیت ولید. د بیان آزادۍ نیولې تر کار، سیاسي مشارکت او په ټولنه کې د ښځو د ګډون او خوندي ته د نجونو د لاسرسي تر حق پورې موږ نن وینو چې په تیر یو کال کې طالبانو نه یوازې پر خپلو ژمنو عمل ونه کړ، بلکې فشارونه یې لا زیات کړل او له بشري حقوقو نورې سرغړونې وکړې.
بلخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو ناظم رامز الکبروف هم پرون د افغانستان د روان اقتصادي وضعیت په اړه اندېښنه وښوده او ویل چې د ټولنې په بیا رغونه کې د افغان ښځو او نجونو ونډه خورا مهمه ده. د طالبانو حکومت چې د بشری حقوقو د سرغړونو لقبله د نړیوالو ټولنو او هیوادونو ترپر لپسې انتقادونو لاندې دی، بیا بیا ټینګار کوي چې د ښځو حقوق به د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ورکړل شي، خو نړیوالې ټولنې له طالبانو سره تعامل د بشري حقوقو او په تیر د ښځو د حقوقو پر رعایت له تروریستي ډلو سره د اړیکو په پرې کولو او د یو ټول شموله حکومت په جوړولو پورې مشروط کړی دی. طالبانو ویلي دي چې د نړیوالې ټولنې دا درې وړه شرطونه مني، خو له دې سره سره په تیرې وکال کې هیڅ هیواد هم د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره اقدام نه دی کړی.
د امریکا د مرکزی قومندانې پخوانی قومندان جنرال فرانک مکنزی وایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل تیر وطن و. ښاغلی مکنزی له پولیټیکو مجلې سره په مرکه کې ویلي امریکا باید د افغانستان د سقوط د مخنیوي لپاره د خپلو ځواکونو یوه کوچنۍ برخه په افغانستان کې ساتلې وای. نوموړي دغه شان د دوهې د خبرو اترو پیل د افغانستان د سقوط یو مهم لامل بللی.
د امریکا د مرکزی قومندانې پخوانی قومندان جنرال فرانک مکنزی وایي د افغانستان د سقوط د مخنیوي لپاره په افغانستان کې د 2500 امریکایي سرتیرو د پات کېدو پلوای و. ښاغلی مکنزی د خبره د طالبانو د واکمنۍ د یو کال لپاره تر رسیدو سره له پولیټیکو مجلې سره په خبرو کې وکړه. نوموړي ویلي چې د امریکا ولسمشر جو بایدن ته ډیر پیغامونه لیکلي چې که امریکایي پوځیان له افغانستان ووزي د دغه هیواد د سقوط احتمال شته. په دې اړه وویل زما باور دا دی چې موږ باید هلته پاتې شوی وای. زه باور لرم چې هر څه چې پیښ ول د لومړۍ پریکړې پایله وه. زما وړاندیز دا و چې موږ هلته محدود شتون ولرو تر څو د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړو، خو دا مشوره ونه منل سوه. تر دې مخکې د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن څو ځلې ویلي چې په افغانستان کې خپل هدف ترلاسه کړی دی. فرانک مکنزی د دوه تړون د افغانستان د سقوط یو مهم لامل بولي. نوموړی زیاتوي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوه له هوکړې وروسته د افغانستان پخوانی حکومت په دې باور و چې امریکایي ځواکونه به له افغانستانه وځي او پایله کې دوی له طالبانو سره د جګړې لپاره لازمه اراده درلوده. د هغه خبره د دوه د هوکړې پر مهال چې کله قطر ته ولاړ، ملا عبدالغنی برادر په وروستي فرصت کې له هغه وغوښتل چې کابل ته د طالبانو تر ننوتلو پورې د کابل امنیت تامین کړي، هغه څه چې طالبان یې ردوي. د طالبانو د حکومت وایي زوی الله مجاهد ازادي راډیو ته بیا وویل
مهم شنو خاص سره نه کړی، البته خاص مای بود کې
موږ دا ډول غوښتنه نه ده کړې. زموږ غوښتنه دا به چې تر هغه وخت پورې چې د اسلامي امارات ځواکونه کابل ته راننوځي، د کابل اداري امنیت ځواکونه د امنیت تامین کړي، څو په کابل ښار کې ګډوډي غلا بی نظمی او چور او چپاول عمل نشی. خودوی و تختیدل او اسلامی امارات آر شو چه خپل زواکونو تا دخار دا امنیت امر وکڑی او موک لامریکا چه خدار دا لوختن نده کردی.
از امریکای ما چه این چیزی را نخواستیم.
خاغلی مکنزی ویلی چه پا کابل که دا القاعده شبکی دا مشر ایمن الزواهری وزل که دل دا دوه دا حکڑی پارا دا طالبانو بد نیت سرگنده بی. لبل خواه جمهوری غوختون که سناتور او دا امریکا دا سنا دا بحرنه اریکو دا کمیته جکپوری غری جیم ریش دا اگست پا یو لسمه پا یو بیان کې وویل چې د طالبانو له لوري ایمن الزواهری ته پناه ورکول د دې کارندوی کوي چې د دوه د تړون لامل پر طالبانو باور نه کیږي. هغه وویل چې په افغانستان کې بشري وضعیت مخ په خرابېدو دی او له القاعده سره د طالبانو اړیکې پیاوړې شوې دي. دا څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې امریکا د روان میلادي کال د اگست پر لومړۍ نیټه اعلان وکړ چې د جولای په 1 د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری په کابل کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وزل شوی دی. طالبانو په دې وروستیو کې د دې دونو پاره څه نه دی ویلي، خو د الزواهری تر وزل کېدو نږدې شپږ ورځې وروسته دوی په کابل کې د هغه له شتون څخه ناخبري وښوده او د ویلامې په خبرولو سره یې وویل چې هیڅ یو هیواد ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د بل پر ضد وکاروي.
د شیطانی آیاتونو د کتاب پر لیکوال سلمان رشدي پرون په نیویارک کې د یو سړي لخوا د چړې په وسیله برید وشو او ویل کېږي چې سخت ټپي شوی. رشدي چې د ایران د رژیم د برید له ویرې پټ ګرځېد پرون په نیویارک کې په یو غونډه کې د وینا لپاره بلل شوی و. پر رشدي برید کوونکی پولیسو نیولی.
پر ایرانی الاصل برتانوی لیکوال سلمان رشدی پرون سهار په نیویارک کې په یو غونډه کې د یو سړي لخوا برید وشو. ټاکل شوی و چې رشدی به په دې غونډه کې وینا کوي. پولیس په یو خبر پانه کې ویلي دي چې برید کوونکي پر رشدی په داسې حال کې د چړې گزارونه وکړل چې نوموړی له یو ژورنالیست سره د خبرو په حال کې و. خبر پانه زیاتوي چې رشدی په غاړه کې په چاړه وهل شوی او په هلیکوپټر کې د علاج لپاره روغتون ته رسول شوی دی. 15 کلن رشدی کلونه کلونه پټ ګرځېده، ځکه ویره یې درلوده چې د ایران حکومت به یې ووژني. رشدی د شیطانی آیتونو د لانجمن کتاب لیکوال دی. دا کتاب په 1908 کال کې د لومړي ځل لپاره چاپ شو، خو یو کال وروسته یې په ایران کې پر خرڅلاو بندیز ولګېده. د نړۍ ډیری مسلمانان په دې باور دي چې رشدی په دې کتاب کې کفر ویلی دی. د ایران د هغه مهال مذهبي مشر آیت الله خمینی په 1988 کال کې د سلمان رشدی د اعدام غوښتنه کړې وه، خو تر دې دمه معلومه نه ده چې پر رشدی په پرونی برید کې به د چا لاس وي. د نیویارک پولیس ویلی دی چې د دې برید په تور یې یو تن نیولی دی، خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي.
له خبرونو ور اخوا
اوس هم یو بل راپور د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه او ستاسو پیغامونه لرو. خو په پیل کې راپور د خبریالانو د ملاتړو یو شمیر نړیوالو بنسټونو له متحده ایالاتو غوښتي چې د افغان خبریالانو د خوندیتوب لپاره د بشري ویزو او دغه شان د کډوالۍ د ځانګړو ویزو پروسې چټکې کړي. دغو بنسټونو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ته پاستول شوی لیک ویلي هغه خبریالان چې د امریکا د ویزو لپاره په دریم هیواد کې پدریم هیواد کې دي باید ژر تر ژره ورته رسیدنه وشي. لا بلې خوا به یو شمیر خبریالان چې دننه په افغانستان کې او له افغانستانه بهر په دریمګړي هیواد کې د امریکا د ویزو لپاره انتظار پاسي د ځان په وړاندې د ګڼو ستونزو خبره کوي.
د افغان خبریالانو د ژوند خوندیتوب په اړه د اندېښنو دوام. تازه د بیپول خبریالانو بنسټ په وی خبر پانه کې ویلي چې د خطر او ستونزې لاندې راګیرو خبریالانو شبکې یا جی آی ډی او دغه سازمان څلور ویش نور غړو په یو ګټ لیک کې د امریکا حکومت ته د افغان خبریالانو د خوندیتوب وختنه کړي. دغه بنسټ په خپل خبر پانه کې لیکلي چې په یاد لیک کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نه غوښتنه شوې چې د افغان خبریالانو د بشري ویزو او د غشاند کډوالۍ ځانګړو ویزو پروسې دي چټکی کړي. په دغه لیک کې د بایدن له ادارې غوښتل شوې چې د امریکا حکومت د وسله هغو حکومتونو سره کار وکړي چې افغان خبریالان د امریکا د ویزو د ترلاسه کولو لپاره ورغلي. په یاد لیک کې د پیټو او ایس ای وی او دغه شان د هغو نورو بشري ویزو د اسانۍ په اړه غوښتنه شوې چې امریکا د افغانانو لپاره اعلان کړي دي. دا لیک داسې مهال د امریکا حکومت ته لیږل کیږي چې له تیر یو کال راهیسې په افغانستان او له دې هېواد بهر زیات شمیر خبریالان او د رسنیو کارکوونکي له جدي امنیتي او اقتصادي ستونزو سره مخ دي. له افغانستان او پاکستان ته وتلي خبریالان له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ژوند له سختیو شکایت کوي. سمیع الرحمن رحمانی چې په افغانستان کې د یو خصوصي تلویزیون خبریال وو، اوس مهال په پاکستان کې د امریکا بشري ویزې پیټو ته پته مدای. هغه ازادي راډیو ته وویل
د پیټو د پروسې د پروس کول لپاره یو شمېر افغانان چې اوس مهال پاکستان یا دریم ګاونډي هیوادونه ته تللي دي اوسې دلته ډېر سخت دی. د دې لپاره چې د دې مصرف لګښت د اوسېدو شرایط ډېر سخت دي، ورځ تر بلې سختېږي. نو زه نشم کولای چې تر یو کال یا یو نیم کال دې پروسې ته زه دلته منتظر شم، یا به په ځان باندې هغه کوم خطر چې دی هغه به ګالم بیرته ځم خپل هیواد ته.
له افغانستان نه پاکستان ته تللی بل افغان خبریال نجیب زمان وای په افغانستان کې ژوند له ګواښونو سره مخ دی او نشي کولای بیرته خپل هیواد ته ستنه شي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
که چیرې د پیټو کیس پروسس مده دوامدار سي او زه ونه کولای سم خپل کیس په مناسب وخت کې پای ته ورسوم، دا به ماته ډیره سخت وي، ځکه چې په پاکستان کې ژوند کول ډیر سخت دی. اول خو هوا ډیره زیاته ګرمه ده، ورپسې د کورو کرایل وړي دي، همدارنګه خوراکي مواد په ګرانه بیا خرڅول کیږي او حتی د چلو اوبه ډیر ګرانی خرڅیږي. نو په داس حالت کې هغه کسان چې وظیفه نه لري، کار نه لري، دوی ته ژوند کول ډیر سخت دی.
له هغې وروسته چې طالبان په ټول افغانستان د دویم ځل لپاره واکمن شول، امریکا او یو شمېر نورو هیوادونو هغه افغانانو ته چې له دوی سره کار کړی و د کډوالۍ ځانګړې برنامې اعلان کړي چې تر دا مهاله د راپورونو له مخې یوازې امریکا شاوخوا 8000 افغانان له افغانستان امریکا ته انتقال کړي دي. له دې سره هم مهاله تر دې وړاندې د بیپولې خبریالانو ټولنې ویلي و چې د تیر کال د اګست له 15مې د جولای تر 6مې پورې 106 نوي خبریالان له افغانستان نه وستلي دي.
د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي؟ مهم ټکی اسمت ساروان راوروي.
دو کاناډایي ورځپاڼو تورنټو سټار او ګلوبل نیوز په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ د کال پوره کېدو ته په اشاره د افغانستان او افغانانو په اړه لیکنې خبرې کړې دي. ګلوبل نیوز لیکلي د طالبانو د واکمنۍ یو کال پوره شو، خو افغانان ویره لري چې کاناډا دوی هیر کړی دي. د ورځپاڼې اشاره هغو افغانانو ته ده چې له کاناډایانو سره یې کار کړی یا د کاناډا په مرسته یې د افغانستان لپاره کار کړی دی. د دغو کسانو په منځ کې یوه هم سعدیه ده چې د تیر کال د اګست په 15مه د طالبانو د واک ته رسیدو په ورځ په کابل کې له خپل دفتره وتښتېده او د خپلو ملګرو په کور کې پټه شوه. دا د ښځو په یوه پروژه کې چې کاناډایي مالی ملاتړ کوو منیجر وه. ګلوبل نیوز وایي سعدیه پوهېده چې د طالبانو واک ته رسیدا څه معنا لري. دا لا هم په افغانستان کې ده او وایي چې کاناډا پریښوده. ګلوبل نیوز وایي د سعدیې اصلي نوم نشي ځکه چې هغې ته خطر پېښیږي. تورنټو سټار ورځپاڼې بیا تر دې سرلیک لاندې چې افغانستان د طالبانو له واک ته رسیدو یو کال وروسته څنګه ښکاري لیکنه خبره کړې ده. تر دې عنوان لاندې یو عکس خپور کړی چې ګڼ افغانان په تېره بیا ماشومان شي چې یوې ډوډۍ ته لاسونه اوږده کړي دي. دا عکس د افغانستان اوسنی وضعیت ښیي چې بې وزلي او اقتصادي بحران پکې څومره زیات شوی دی. ورځپاڼه د ماشومانو د خوارځواکۍ، بیروزګاری او راتلونکي ته د افغانانو د هیلو د مړاوي کېدو یادونه کوي او زیاتوي پر دې ستونزو سربیره وچکالۍ هم د افغانانو کړاوونه زیات کړي دي. له دې سره هم مهاله د کاناډا مرستندویو مؤسسو د خپل هیواد له حکومت غوښتي چې له لوږې د میلیونونو افغانانو د ژغورلو لپاره پر افغانستان هغه بندیزونه پای ته ورسوي چې پر اساس په دغه هیواد کې د سوداګرۍ او اقتصادي راکړې ورکړې مخه نیسي. دغه مؤسسو ویلي د تیر کال په اګست کې د طالبانو له واک ته رسیدو سره غبرګ په افغانستان کې وچکالی او نور بحرانونه راغلل چې کنور بشری مرسته ونشي راتلونکي کال به په دغه هیواد کې لوږه او بیوزلي اوج ته ورسیږي. د کاناډا په قانون کې طالبان د یو ترهګر تحریک په توګه ثبت شوی او هر څوک چې طالبانو ته پیسې ورکړي جرم ګڼل کیږي او د مسالې د کاناډا د بشري مرستو مؤسسو ته خند پیش کړی. تورنټو سټار هم کاناډا افغانانو ته د مرستو په رسیدو کې د خند برخه بلل او لیکلي دي چې مرستو ته د افغانانو له سختي اړتیا سره سره هغه خوراکي مرسته چې کېدای شوی